خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول، نو د واده هغه و ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وختي کلو پورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلې.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولی اوس هغه کلوب نه ده. په نوم به د کلوب یادېدو په دې کې به ودونه کېده، هغه خلکو ودونه کېده چې سای منصبانو او پورتو کې کار کوو. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آمده دي آمده نه و. دوی به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوښي د به ټول خپله د واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو. کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل و، بل کانتینینټال و، او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و. ظاهرشاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و، تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېدلې. یعنی اول په نوم د کلوب و، وروسته د په نوم د هوټل تجربه موږ تاسو او وینو چې د هوټل په نامه یادېږي.
که د نړۍ نظام ته ځیر شو، نو د ودونو په تالار کې ودونه ډېر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنګ وي له مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي. یو شمېر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي، ګران بیه خواړه برابروي او ډېر کسان غواړي. په کابل کې دا مهال ګڼ شمېر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
په دې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کېږي. ښه کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوې خبره وه، نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهرشاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهرشاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول. مادي امکانات درلود، هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله. بیا یو بل واده و، هغه نه پوهېږم چې د چا شهزاده و، د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډېر پخوانه د شهزادګان واده ډېر په تجلیل او په خراب واده کوله. داسې نه و چې دا د نرانو ځای ده، دا د خزینه ځای ده. ټول داسې مکس و، خو مګر ډېر خزینه خ یو چادر په سر و، تکری خک غټ تکری په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لک مترقی شو، بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پرې خوده نه، واده ته مجبوره چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفیږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره.
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داسې شیان پاکي. خو هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک ځي، دونه زیات تکلیف نه لري. هوټل ښه دی، ملا راځي هلته نکاح دپاره، آشپز لري هوټل نه، ځای لري، نه دود کوي نه بوی، داسې راځي د هوټلونه تکلیف نه لري. هر شی آماده دی، پیسې ورکوي توی آماده کوي، بیا واده ترسره کیگی تا دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده. مزایمت نشته، نکاح خانه لری، بل کوتی نکاح ده پاره دی، بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی.
ده ودونو تالار تتلل، حالت ناست پاسته، ده موسیقی غگول، ده طول زانت زانگره فرهنگ واری. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي، دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت سو، چا خبره پېشکان به م کو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به م زړه کې. مونږ ویل چېره هوټل ته لاړ سو، اوس ته د مونږ کور ته م کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانې چې هلکه ته لاړ سه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. واجد شه همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ سه. یعنی دما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي، یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحلې څخه بلې ته، له بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځان سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي، له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي، چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه ده. په همدې حکله زما همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې ساده منلو ندی.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمباړي او دغه لولو ډولونه چې وهي، زه خپل چې زما کله چې کور ته ځم دوه ورځې مو غوږونه نورمال نه وي. شیګه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل سي په یو قوم باندې، په یو ښار، په یو ولنغاری دي دغه ډنګي هغه څه شای ده. په ودونو کې یو مختنمه فضا باندې دي، مو په خو چې دوستانو به سره ولیدل، ډیر وخت به نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی نیو دی بل نه اوري.
پخوا به وای په ودونو کې چې کله څوک تلل، په تیره نارینه او دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا میلمانه راغلي دي. په دغه حکله تاسو څه وایي؟ پخوا څنګه به، اوس څنګه ده، او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي، په مستري خانه کې کار کړی، له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو د موږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر سي، دا بچي واړه دا مسره وړي، که کوم مېلمه راغلی هغه هم راوړي. دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ، دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له مور سره؟ سب شپاک ودانې بچانه مور سره وي، یو په دلیس کې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه یې، دېخوا یې خوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د حل لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو بیت ده، د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي: سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که دلم خون نیاید. ځوانان و سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه، اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایی دلته راشي، د یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک، نظیف، غریبانه پروا نه لري، لیکن مسخره کالی باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت ترې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا وخت و، یو استاد به ناست و بر سر، او ټولو به غوږ ورته نیوه، او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
زه هر انسان خجل تر هر سیاله شوم، زه هر انسان خجل تر هر سیاله شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانی نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي، او هغه دودونه چې اکثریت خوښوي عملی شي. ژوند پر شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
محبت اول آسان پر نظر آ گئی آخر کی میں سے پہنچ گیا عاشقی زپا سے رنگ پائمال اکرم چھ می بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی واخر کی میں سے پہنچ گئی چھ می بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی واخر کی میں سے پہنچ گئی محبت اول آسان پر نظر آئی باخر کی میں سے پہنچ گئی شیرے